السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې له 2:30 بجې د خبرونه کې د خپل کوربا منور شان کې پرځونه قبول کړي په دې غړې کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ یې درته وایي
نمړه د خبرونو سرټکی د پاکستانی چارواکي وایي اوس افغانان کولای شي انلاین ویزی واخلي د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم نو شریف د پاسپورت د منسوخولو پریکړه کړې ده په بوسنه کې کډوالو د کم تر سوزیدو وروسته یو بل یې خشپا بے سرپناه تیر کړې د خبرونو تفصیل د پاکستان کورنو چارو وزیر وای سر له سبا څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته انلاین یا په انټرنیټ ویزی ورکول پیلوي شیخ رشید احمد د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل دا کار د ویزو په سیستم کې د رشوتونو د مخنیوي لپاره کړی دی خلک کولای شي دا انلاین ویزی د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کورنو چارو وزارت او نادرا دفتر په ویب سایټونو له ورکړل شو لینکونو له لارې د فیس په جمع کولو سره ترلاسه کړي په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې 2415 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي په دې اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې تر ننه پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,95,015 دی همداراز 10,105 کسان تمړ شوي خو 4,015 ته رغېدلي دي د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړی چې لندن ته تللی د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پاسپورت به نه نوی کړي د رپورټونو تر مخه دغه د پاسپورت موده د فروری په 14 ختمیږي د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل چې په دغه نیټه به د نواز شریف پاسپورت کینسل کړي نواز شریف ته د درغلیو په قضیو کې وکاله قید سزا شوی خو هغه پر ضمانت تر خوشی کېدو وروسته د 2019 کال د نومبر راهیسې د درملنې لپاره په لندن کې اوسیږي نوموړی پر ځان لګېدلي تورنه بے بنیاده او سیاسي سازش بولي د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د رایت هلال کمیټي مشر مفتی منیب له دندې لرې کړی دی مفتی منیب له 13 کلونو رئیس د دې کمیټي مشر وو د دې وزارت د دسمبر په 13 په خبره کړې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پر ځای مولانا عبدالخبیر آزاد مقرر کړی رایت هلال کمیټي بخنه غوړم رایت هلال کمیټي د روژې او اختر د ورځو د معلومولو لپاره سپوږمۍ یا مېش کتلو دنده لري د طالبان سره د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای اوربن به پر راتلونکو دور مذاکراتو کې د بحث یو مهم ټکی وي ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو په مهال ویل افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو په ضد د ګټې اخیستو مسله د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات هم د خبرو په ایجنډا کې شامل دي په قطر کې د طالبانو او افغان پلاوی ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 زندېدلې دي په بوسنه کې خوښه نه حساب پناه غوښتونکو تر هغه وروسته یو بل یې خښ په بے سرپناهی کې تیر کړ چې ځای چارواکو د مظاهرو یو بل کې هم ته د لګدولو مخه د دوی ونیوله د کډوال په ور سوزیدلی لیپا کم څخه د کروشیا سرحد سره نږدې کونیچ ښار ته د لنډ وخت لپاره وړل کېدل خو د دسمبر په 13 لبسونو ښکته او بیرته خپل سوزیدلی کیمپ ته ولېږل شول د کیمپ د دسمبر په 13 ور اخیسته و د بشري حقوقو ادارو د بوسنیا پر چارواکو غکړه چې د بندو کډوالو سخت او غیر یقیني حالت ته دی پام وکړي د بوسنیا د امنیت وزیر ازادي اروپا ریډیو ته ویلي چې د پناه غوښتونکو لپاره د مناسبې هستوګنې د بندوبست په اړه د وزیرانو شورا نن د دسمبر په 13 یو مهمه غونډه کوي د ازادي اروپا ریډیو د درش بیلابل ژبو خبری سرویسونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې یو سی جی مشر ته خط لیکل او ورته ویلي دي چې له هغه خبری ادارې څخه خپلواکي اخلي چې د قانون لمخې د باید ساتنه وکړي د یو سی جی مشر مایکل پیک د ولسمشر جون شپ لخوا مقرر او په جون میاشت کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي سېنات منظور کړ د دسمبر په 13 اصول شوی لیک کې د ازادي اروپا ریډیو د ایډیټوريال بورډ وو غړو لاسلیک کړی دی او په دې خط کې پک تورن شوی چې هڅه یې کړې پر ازادي اروپا ریډیو د یو ګوند کنټرول وي. خو پک د سین بي سي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دا سه هیڅ هڅه نه ده کړې او لیک له ناکره شایانو ډک دی. هغه زیاته کړې چې تر اوسه چې کوم کارونه کړی دي هغه د کانګرس لخوا د ته د ورکړ شو زموري او د یو اس ای جی ایم مشن ته د ژمنتیا د پوره کولو په اساس دی. دا خط په داسې وخت لیکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایدن بعد د جنوري په میاشت کې ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. دا تر دې مهال د مشالې ډیو خبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته زمون همکار بشیر غوخت د سات خبرونو وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واوري. پاکستان د افغانانو لپاره د آنلاین ویزو ورکولو اعلان وکړ. لدې مخکې به په دې لړ کې افغانان له کوم مشکلاتو سره مخ کېدل. په جنوبی وزیرستان کې قومي لخکر د یو تن کور سوځولې. ځایي پولیس چارواکي وایي د لخکریانو خلاف به قانوني کاروایي کوي.
دا ټول بغرستار یو کم سرکړ دا مشرانو کړه ساتاټ هغه بای نیم دی او دا باقی چې کم دا غي په ایمار اغلی و دا قوم نو داخله به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کرا دی.
د کورونا وایرس نوې بڼه چې له برتانیا خوره شو پاکستان هند او امریکا ته هم رسیدلې. لندن میشته ډاکټر خسرو سنگروال یې پاړوای
وایرسونه تل بدلون یا تناسق مومي ته نو دا ډیره نوې خبره نه ده. د خنړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه لوړه شوې نه ده.
افغان چارواکو د ننګرهار ولایت په روداتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وجل شو کسانو له کورنیو بخنه غوښته ده. یو شمیر نور کورنیو سیمه ایز ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې ریپورتونو ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان حکومت فیصله کړې چې افغانانو ته د انټرنیټ لاري ویزې به ورکوي. چارواکو ویل چې دا کار یې د نوې پالیسۍ تر مخه د یو سل یو نوی هوادونو د وګړو لپاره شروع کړي چې پکې افغانستان هم شامل دی او افغانان اوس کولای شي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او یا هم د نادرا دفتر وې پانو ته ورشي او هلته د ویزو د برخې د لینک په وهلو سره ځان ته ویزه واخلي. د پاکستان حکومت وايي په دې سره به د ویزو اخیستل اسانه او له رشوت بغیر ترسره کیږي. تفصیل د سراج ظهیر رپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د دسمبر په 13مه په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت یې فیصله کړې چې د راتلونکي کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه به د چین او افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو اوسیدونکو ته به انلاین ویزې ورکوي. د نوموړي په خبره دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي وو چې د چین او افغانستان خلکو ته په ویزو ورکولو او د نیټې په غځولو کې به ترې بډې رشوتې اخیستل کېدې. نو دوی هغه زوړ مینول نظام ختم کړو او اوس به دغه خلکو تا آن لائن ویزے ورکول کی گی.
یکم جنوری سے جس میں چین اور افغانستان
دے وئی دلومڑے جنوری نا چپکی چین او افغانستان ہم شامل دی آن لائن ویزے باورتا ورکول کی گی او دا ویزو ورکولو چی کوم زور طریقہ کار وو آغا با ختم شی او دا زکا چی دا چین او افغانستان لپارا پا ویزو کے دیر شکایتو نراغلی وو چی دا دی دا وقت پا غزولو کی پیسی غستر کی گی او کرپشن پکی روان دے. نو پا دی وجبا مین وال ویزے ورکول ختم شی او یو سل یو نوی ملکون تبا آن لائن ویزی ورکول شروع شی.
آن لائن ویزا دیا جائے گا.
بل پلو آغا افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او خپل وطن افغانستان ته هم زیرازي. د دوی په وینا چې دوی کله افغانستان ته لاړ شي او بیرته د پاکستان په ویزو راځي نو په ویزو غستلو کې ورته ډیر مشکل وي. سو ورځې د پاکستان په سفارت کې انتظار کوي. نو اوس چې د پاکستان حکومت دا اعلان وکړو نو ورسره به د دوی مشکل را کم شي. په پیښور کې د افغانانو یو مشر حاجی حشمت الله مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وی
ورکولی سفارش بو او د شپې بلار لاس بجې سهار پورې پدې یخنه کې کابل کې دی سفارت مخه ته بولاړو پلین کې بولاړو بیا به موږ یې نه کېدلې تنگول پازابدل د افغان مهاجرنو ډیر زیاتو. دا خو ډیره ښه خبره ده دا کار عملی شي او چې دا الاین ویزه کار شروع شي.
همدارنګ یو بل تن هم د حکومت په دې اعلان د خوشحالي سرګندونه وکړه او وی
نن خو زما سید خان دې دا الاین ویزه چې شروع شي دا خو ډیر بهترین کار وشي، ځکه چې موږ کم تکلیف او کم افغانان موږ چې خپل هم تلو ال سفارت مخې ته یو شپه دوه شپې به من انتظار کوو نمبر باندې راته او ډیر تکلیف دا وجود په بیا موږ ویزې لګېدلې او انلاین خو ډیر ښه سهولت ده او شالاو کې دا کارو چې بهترین کار دی.
د پاکستان او افغانستان په پوله تورخم باندې د پاکستانی چارواکو په وینا چې یوازې د تورخم په پوله هر ورځ خو او شاله سوزرو پوری خلک پاکستان او افغانستان ته زیرازي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان په وانا کې قامی لخر د یو کوس یو تن کور ړنګ کړی دی. اطلس خان وزیر د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لخر دا کار د دسمبر په 9 د ځمکه د لانجې په سر کړی دی. د سینی پولیسو مشر بیا مشال ریډیو ته ویل دي چې په دې لړ کې یو پرچا هم لیکل ده او د لخکریانو پر ضد به قانوني کاروي کوي. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر هم وایي چې د لخکر مشران به نیول کیږي. اشتیاق مسید مو په نور حال خبر وی.
سویلی وزیرستان وانه سیمه اعظم ورسک د ضلع خیل قومي لشکر د مزکه په تنازع باندې د اطلس خان وزیر کور ړنګ کړای دی. د ضلع خیل قوم سره د مزکه تنازع سرنګ مخه تاروغ لا اطلس خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
خبره دا وا چې دا په ټانګ تحصیل کې پدا کې د مو په 2006 کې مزکه کړی و او انتقال مې هم کړای و او په حکومت کې مې د کارډ هم و او یې به وجود د حکومت تر شخص او تاریخ چې د مزکه د مو مور تا ولل چې د ځمکې خو قانون دی، عدالت یې دی او دپټی یې دی. مشته سو اته سره لور شي خو د ځمکه د مودو کاک دا ولل چې نه ادا ځمکه د کوم ځلې فیل دو خو د ځمکه تو ته بالکل هم څه پرېږد زو در خلوت شو خو یې په وجود د دا ولل چې میز نه قانون مانی نه عدالت مانی.
اطلس خان وزیر یې چې ځلې خیل قوم د ځمکه تنازع په جرګې حل کولو ته تیار نشه او په لشکر باندې زما کور ړنګ کړی
چې کوم لشکر وغای دا سبا تقریبا کینا د 4000 تر کاسون وی د سره ار سړی سره وسلا وا چا سره کلکشن کوپو د سره کوانینا هم وی د سره مکمل سامان و جبالینا و کړویر سره وی پانه بعد غاری ک اغلشکار 3-4000 کاسون وی راغلل یمو کوری مکمل ختم ک ایت شایندت ک پوتو.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو تا و ویل چې د کورونو ډنګول ایک شه ملوث لشکر مشرانو په خلاف یې اف ای آر درج کړای دی.
اعظم ورته ک علاقہ او تقریبا 2009 سو پورې کسانو بس خلق ډیر زیات بیا دې کې د خون خرابې خطر وا حکم چې د کور خپل مالکانو بیا غیم دا وي جره دې کې تاسو ټفل ماخ لیدل چې خون خرابه به وشو موږ خپل سامان ما مان او دروازې کلکې او دا بس هیڅ چیز د قوم فیصله موږ ته منظور ده پر چې موږ خپل طرف اور کې هغه مدیان پر څو تم راي فیار د پر رانه دا ټول به گرفتار وو. کوم سرکړ دا مشرانو کړه ساتاک هغه باینیم دی او دا باقی چې کوم دا غي په ایمار غلیو دا قوم نو داخله به باقاعده ان شاء الله قانون حرکت کړي.
د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د کورونا ډنګولوک شه ملوث کسانو په خلاف اف ای آر درج کړای شوی دی او د ضلع خیل لشکر نه د نور کورونا د ژغورنې لپاره انتظامیه خپل کوششونه شروع کړي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا لوی سارنوال یا اټارنی جنرال جیفری روزن د دسمبر په 9 ویلي هیواد یې تیار دی چې په پاکستان کې د وجل شوی امریکایي خبريال ډینیل پر په وجنه کې ککر احمد عمر سعید شیخ نه صرف قید کی بلکې امریکا کې په مقدمه وچلوي. دا بیان د سند های کورټ د دسمبر 23 د هغې فیصله ورسته راغلی چې لمخې د پرل په وجنه تورن عمر سعید شیخ او د هغه درې نورو ملګرو د خوشی کولو حکم ورکړ. د وال سټریټ جرنال خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې تر تختول کېدو وروسته وجل شوی و. پولیسو په تور کې له القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولی وو او شیخ ته هم په دغه کار یو ځانګړی عدالت د مرګ سزا ورولې وه چې وروسته وکیلانو د دې سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړ او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا وکاله قید ته کم کړه. تفصیل د احمد الله ریپورت کې ورو.
د امریکا لندمحاله لوی څارنوال ویلي هیواد یې تیار دی چې د خبريال ډینیل پرل په وجنه کې د هغه ککړو کسانو ضد مقدمه وچلوي چې د پاکستان یو عدالت یې خوشی کولو امر کړي. دا خبره جیفری روزن په داسې وخت کې کړي دا چې سند های کورټ د دسمبر په 23 د امریکایي خبريال پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او د هغه درې نور ملګرو د خوشی کولو امر کړي وو. جیفری روزن د دسمبر په 9 په بیان کې ویلي دوی د پاکستان حکومت لوري د سند های کورټ فیصلې ضد پریکړه درناوي کوي. نوموړی زیاتوي کده تورونو پر ضد هسې نه کامیابیږي نو امریکا تیار ده چې شیخ بندي کړي او په امریکا کې پر مقدمه وچلوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاید حفیظ چودري تیر ماخستن مشال ویډیو ته وویل د امریکا لوی څارنوال سرګندونو په اړه به خپل رسمي بیان زر خپور کړي. لدی علاوه نوموړی له نورو معلومات ورکولو ډډه وکړه. هلد په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وای امریکا او پاکستان ترمنځ داسې کومه موافقه نشته چې په ایوي مقدمه کې مطلوب تن یو بل ته حواله کړي. مشال ویډیو سره په خبرو کې د قانوني چارو یو پو اکرم شیخ وویل
جب ایک ملک کا نظام عدل ایک شخص کو بے گناہ قرار دیتا ہے
د ملک یو عدالت کې یو تن بے گناہ وګرځوي او بیا د هغه مقدمه اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه وي او امریکا دا غوښتنه وکړي چې زموږ وګړي وژل شوي نو دغه تورن کستي ورته حواله شي چې په ملک کې پر مقدمه وشلوي. نو نه خو د پاکستان آئین او نه قانون اجازه ورکوي. د پاکستان د آئین په 4 او 5 ماده کې په واضح توګه ویل شوی چې یو وګړي چې پاکستان سره له شرطه د خپل وفادار اعلان وکړي او بیا عمل هم پرې کوي نو د پاکستان قانون ورته د ملک دننه او بهر د تحفظ ورکولو ذمہوار دي. او زه نه غړم چې د پاکستان یو حکومت دی د آئین په دایره کې د یو بل ملک په غوښتنه خپل وګړي ورته حواله کړي.
د وال سټریټ جرنل خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تختونی وروسته وجل شوی وو. پولیسو یې په تور کې له القاعده وسلواله ډلې سره تړاو لرونکو عمر سعید شیخ او درې نور کسان نیولی ول. شیخ ته پر همغه کال یو ځانګړی عدالت د پرل د تختونی او وجنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې و چې وروسته یې وکیلانو د دغه سزا پر ضد په سند های کورټ کې اپیل وکړو او د روان کال په اپریل میاشت کې عدالت د شیخ سزا 9 بند ته ورکم کړه او ورسره د نوموړي د خوشی کولو امر وکړو ځکه چې هغه له شاوخوا 13 کلونو راهسې بندي وو. د سند صوبې حکومت عامه نظم ته د خطر په اساس نه صرف عمر سعید شیخ سره د ملګرو په بند کې ساتلی وو بلکې یاد حکومت او د ډینیل پرل مور او پلار د های کورټ دغه فیصله د پاکستان په سپریم کورټ کې چیلنج کړه چې د جنوري په 15 بای اوریدنه کیږي. سند های کورټ د دسمبر په 23 احمد عمر سعید شیخ، فهد نسیم، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل د نظربند ساتلو حکم معطل کړو او د هغوی د خوشی کولو امر یې وکړو. البته عدالت وویل چې حکومت دې د 4 کسانو نمونه ممنوع الخروج یا اگزیټ کنټرول لیست کې واچوي. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پونتون کې د پرل پروژې په نوم په یو څېړنیز رپورت کې داوه شوې و چې د پرل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورول شوې. په څېړنه کې دا داوه هم شوې و چې په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د بریدونو مشکوک پلانونکي خالد شیخ محمد اصلا پرل وجلې و. محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیول شوی و او اوس مهال په کیوبا کې د امریکا په ګوانتنامو بې زندان کې بندي دی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورونا وایرس نوې بڼه تر پاکستان رسیدلې او دلته یو کسان وهلی دي. پوهان وایي د دې وایرس دا ډول زر خپریږي او د خلکو د وجنې قوت یې د پخوانینه کم دی. له همدې عمل دوی خلکو ته لارښوونه کوي چې وارخطا کیږي دی نه او د روغ پاتې کېدو لپاره د تیر پشان لګاڼي ګونې ځان وساتي، لاسونه د پسابون وینځي او ماسک دی وکاروي. د صحت نړیواله ادارې د پلان تر مخه غریب ملکونو ته خای د کورونا وایرس ضد ویکسین د 2020 کال په ورستیو کې ورسیږي، خو پاکستانی چارواکي د زر اخیستو تکل لري او د دې لپاره یې 2.5 میلیونه ډالر اعلان کړی دی. بشیر ګواخ د کورونا وایرس د نوې بڼې او پر ضد یې د ویکسینو د ویش پروګرام ته په دې ریپورت کې کتنه کړې چې تاسو اوریدو تر بولم.
پاکستان د دسمبر په 1 د کورونا وایرس د نوې قسم د لومړیو کیسونو تایید وکړ. د سین صوبې د صحت وزارت په دغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې له برتانیا څخه د ورغلو 200 کسانو ټیسټونه کړي او معلومه شوې چې په دوی کې شپږ په کورونا وایرس اخته دي. له دغه څخه په دریو کې د دې وایرس نوې قسم لیدل شوې ده. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې لږ تر لږه د وایرس دوه نوې قسمونه له برتانیا او جنوبي افریقا څخه تایید شوې دي. په دې اداره کې د کورونا وایرس په اړه د څېړنو د تخنیکی برخې پوها ډاکټر ماریا وان کورخوف د دسمبر په 1 په یو خبری غونډه کې ویل دوی د کورونا وایرس د نورو قسمونو دراتک توقع هم لري، خو ښایي ډیر وژونکي نه وي.
څومره چې دا ویروس ډیر خپریږي هغومره به نور ډولونه مخې ته راځي. موږ هر بدلون ګورو. په جنوبي افریقا او برتانیه کې د کورونا ویروس نوي ډولونه مخې ته راغلي دي. دا له یو بل فرق لري، خو بنیادي چوکاټ د پخواني وایروس په شان دی. اوس مهال زه دومره ویلای سم چې د وایرس نوي بڼې د لیږد او په مریضانو یې اغیز لنږدې وڅارو. موږ څېړنې کوو او د دې لپاره مو د پوهانو یوه ډله جوړه کړې ده.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. د وایرس په تیر یو کال کې نږدې 1.8 میلیونه کسان مړه کړي دي. په دې اړه شمیرې ساتونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې د دسمبر تر 1 پورې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر له 2.3 میلیونه اوښته دی، خو 4.5 میلیونه کسان ترې روغ شوي هم دي. د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتونو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال وایي د کورونا وایرس چې هر څومره نوې قسمونه راشي د ځان ساتلو طریقې هم غزړه ده. نوموړي د دسمبر په 1 مشال ریډي تویل خلک د لاسونو په بیا بیا مینځلو، ماسکونو اغوستلو او لیو بلا فاصله ساتلو سره په دې وایرس له اخته کېدو بچ کېدلی شي.
وایرسونه تل بدلون یا تناسخ مومي کوي، نو دا ډیره نوې خبره نه ده. کرونا وایرس چې له کوم وخت نه راپیدا شوی تر اوسه یې په لسګونو ځله تناسخ یا بدلون کړی، خو دغه تناسخ یا دغه بدلون چې ده دغه ځانګړتیا لري چې په نتیجه کې د وایرس د لیږدېدو وړتیا ډیره زیاته شوي. داسې کوم لاسوند یا علمي لاسوند په لاس کې نشته چې د دې ښکارندوی وکړي چې دا وایرس نور هم خونړی شوی ده. یعنی وایرس د وایرس د خونړیتوب یا د وژنې یا د مړینې کچه لوړه شوې نه ده د شته لاسوندونو پر بنسټ، خو لا تر اوسه ډېر وختي ده. څېړنې روانې دي، اکثره لابراتواري څېړنې دي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هڅې روانې دي چې د دې وایرس په ضد واکسین خلکو ته ورسیږي. په دوی کې امریکا، جرمني، برتانیا، چین او روس خپل جوړ کړی واکسین روغتونونو ته لیږلي دي. د پاکستان د صحت وزارت لخوا د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته ورکړل شو معلوماتو تر مخه دوی د چین، روس او برتانیا له کمپنیو څخه د واکسینو اخیستلو ته نږدې شوې دي. په لندن کې د کورونا مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر اجمل نور مومند وایي په ځینو خلکو کې مشوره شوې چې موجود واکسین د کورونا وایرس په نوي قسم اغیز نه لري، خو داغه په وینا داسې نه ده. نوموړي د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته ویل
د وایرس فرق چې راغلی په کې یوازې دا ده چې د خوریدو هغه کم قابلیت چې دی هغه زیات شوی دی، خو د ناروغۍ په شدت کې کوم خاص توپیر نشته. او ناروغان چې راځي هغوی لکه څنګه چې مخکینی ډول د دې وایرس په هماغه ډول دی، او حتی ځینې خوایي چې د دې ناروغي یا د ناروغۍ شدت چې د هغه پخوانی لږ کم هم دی. او دا واکسینونه چې راوت تر اوسه پورې د فایزر واکسین او یا د مودرنا واکسین چې وو هغوی په دې کې د دې په ضد باندې دا واکسین مکمل تاثیر لري. یعنی د واکسین کمپنیانو دا دعوه کوي چې لکه څنګه چې پخوانیو د دې په ضد باندې هم هغومره مؤثر دي، او دغه راز چې کوم دا نوې واکسین د استرازینیکا په نوم باندې په انګلستان کې راغی د اکسفورد پونتون د خوانه دوی هم دا وایي چې د دې نوې نوي او زړو په مقابل کې په یو ډول باندې موثر دي.
په برتانیا، امریکا، د اروپا په ځینو هیوادونو، چین او روس کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ورکول پیل شوې دي. د رویټرز خبری اژانس تر مخه د امریکا او جرمني کمپنیو شریک جوړ کړي واکسین فایزر 95% اغیزمن ثابت شوې دي. همدارس د روس او چین واکسین لواویا فیصد څخه تر 90% پورې اغیزمن اعلان شوې. د صحت نړیوال ادارې غریبو هیوادونو ته د واکسینو رسولو پروګرام پیل کړی دی، خو وایي چې دا کار ښایي تر 2021 کال تر اخیره پورې وخت ونیسي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جنوبی وزیرستان د هغو گاډو د بارګینونو مالکان چې د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال یې ودانۍ ړنګې شوې وي او تاوانونه ورته وړیدلی وو، له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی ته د معاوضې ورکړي. د گاډو بارګینونو دغه مالکان وایي چې حکومت ته یې د خپلو تاوانونو ټول معلومات ورکړي، خو یوه نیټه او بل نیټه ورته خودل کیږي او لا هم ورته ازاله نه ده شوې. په دې حق لا د عمر وزیر ریپورت کې نور تفصیل اورو.
شمالي وزیرستان کې د موټر بارګینونو مالکان وایي چې ضربه اعظم عملیاتو کې د بازارونو مارکیټونو په سیر د دوی بارګینونو هم لزمه کې سره سم شول، د ګڼو تاوانونو سره مخ شول. د کالونو رهسه د خپل تاوان غوښتنه کړي، خو لا هم ورته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامیه نه واخله تر وزیر الله پورې غږ رسولې، خو لا هم د تاوان ازاله نه کیږي.
عملیات چې میرعلی بازار، میرانشاه بازار، د داخل بازار په مکمل توګه باندې خورې سره خورې شوې وي. په دغه بازار نه چې د میج موټر بارګینی نه وي چې په دغه شي په سوینه په زرینه ګاډي وی لوړ وي او هغه د خورې سره خورې کړي شوې وي. دغه ازاله د پوره میج په قاعده د ډي سي صاحب سره د صوبایي حکومت د وګدورونو سره مې لیدنه کتنه کړې وي. د دې مشتان د مکمل د ازاله ډرګرنار کړی و مې نه پیږي چې د وې صبرې د میج سره نو وشولا. د صوبایي حکومت دا مطالبه ده چې د نظر د میج سرویس ټار کو او مشه د خپل نقصانات ازالارو کو.
د میرعلی اوسیدون کې او شمالي وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه جنرال سیکرټر ضیا الله وایي که حکومت یې د توانونو ازاله نه کوي نو مجبوره دي چې سړکونو ته وځي.
کوم نقصانات شوا د ګاډي ولا د برګینې هغه براشه میټی سی صاحب سره ملاقات کړه، هو وزیر ریلیف سره ملاقات شوی، نو سیکرټری ریلیف ته میجا درخواست شوا ده. د نن تاریخ را سه مشته یا خاطر خوا جواب نه ملاقات شوا. میجو حکومت نه پر زور مطالبه کی چې مش نقصانات عدالت ده او کو کچیر د زنانو شوا ته بیا میج یو پر امن احتجاج کی.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وویل چې شمالي وزیرستان کې د ډنګو کورونو د تاوان سروي د یوې مودې نه بند وي، هغه پیل شوی. د موټر بارګینونو او د غشانورو تاوانونو په اړه صوبایي حکومت متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د تاوان په اړه انتظامی خپل طرف نه کار پیل کړی، څنګه هم چې صوبایي حکومت وړاندې د مرستو په اړه امر کړی دوی به یې عملي کړي. شمالي وزیرستان کې عملیاتو په دوران میرامشاه میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول. بل طرف د غلطا موټر بارګینونه او د غشان یو شمیر نور تاوانونه شوي چې ځایي ولس یې په وار وار د ازالې غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر د ریپورت سره د رواني غړي نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د بشیر غواخنا د دې سات خبرونو لنډې تورو
پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د دریو نورو ملګرو سره نن په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړ. پر هغه تور دی چې د پاکستان ریاست خلاف یې د سوراب ګوټ جلسې په مهال خبرې کړې دي او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي. د علي وزیر وکیل قادر خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورنه بې بنیاد وبلل او زیاته کړه چې د هغه د خوشي کولو لپاره یې عدالت ته د ضمانت درخواست ورکړی دی. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د جنوري لومړۍ نیټې څخه د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو خلکو ته آنلاین یا پر انټرنیټ ویزې ورکول پیلوي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې 2415 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې اړه شمیرې خبرونه کې حکومتي ویبسایټ لیکلي چې تر ننه پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,99,515 ته رسیدلی. همداراز 10,115 کسان تیمور شوي خو 4,015,000 ته رغېدلي دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت فیصله کړې چې لندن ته تللي د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پاسپورټ باندې نوی کوي. دغه پاسپورت د فروری په 14 ختمیږي او د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په سمبات خبرلاند وویل چې دغه نیټه به د نو شریف د پاسپورت د کینسلولو نیټه وي. نو شریف ته د درغلیو په قضیه کې وکاله قید سزا شوې خو هغه د علاج لپاره په لندن کې نوموړی په ځان لګېدلې تورنه بې بنیاد بللې. د آزادی اروپا ریډیو د دریش بیلابیل ژبو خبری سرویسونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکایي ادارې یو اس ای جی مشر ته خط لیکل او ورته ویل دي چې له هغې خبری ادارې څخه خپلواکي اخلي چې د قانون له مخې د باید ساتنه وکړي. خو مایکل پیک د سی ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې داسې هیڅ هڅه یې نه ده کړې او لیک له ناکره معلوماتو ډک دی. هغه زیاته کړې تر اوسه یې کوم کارونه چې کړي هغه د کانګرس لخوا دته د پښو ذمورۍ وو او د یو اس ای جی ایم مشن ته د ژمنتیا د پوره کولو په بنیاد.
د افغانستان د ننګرهار والی د یو شمیر اعلی پوځي او ملکی چارواکو په ملتیا رودات ولسوالۍ ته ورغلې والته په یو ولسی غونډه کې د هغو دوو تنو ولسی وګړو وارثینو ته د تسهیلیت وړاندې کولو ترڅنګ بخنه غوښته چې وو نه وړاندې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی وو. ولسی وګړو له چارواکو وغوښتل چې شپنی عملیات بند او د ملکی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په دې هکړه نور تفصیل د جلال آباد زم خبريال باد محمد عابد راکوي.
د دسمبر په سلی رښتمه نیټه د ملي امنیت د 02 په نوم ځانګړو ځواکونو د ننګرهار رودات ولسوالۍ اړوند مزینی کلی کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه وژلي وو چې د سیمې د خلکو په وینا وژل شوي کسان کروندګرول او د وبخور پر مهال وژل شوي دي. په مغه سهار د سیمې وسیدونکو د وژل شوو کسانو جسدونه د جلال آباد تورخم پر لوی لار د احتجاج په توګه یخول او له حکومت نه د پیخي د سیړونو غوښتنه کوله. خو د دسمبر په 13 نیټه د ننګرهار والی زیول حق امرخیل د یو شمیر نظامی او ملکی پلاوی په ملتیا روداتو ولسوالۍ ته ورغلی وو او په پیخه کې د وژل شوو وارثینو ته د ولسی غونډې په ترڅ کې تسلط وړاندې کړ او ژمنه یې وکړه چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو ته به جدي سپارښتنې وکړي چې په عملیاتو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. نوموړي وویل
ټول تمرکز مدار چې عملیات په داسې شکل باندې وسی چې هلته یو څوک په شهادت ونه رسېږي. درې میاشتو کې دا اولینه حادثه ده او په همدې خاطر راغلم چې دې کورنۍ څخه بخښنه وغواړم.
په غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له ځایي چارواکو ګیله لرله او ګواښونه یې وکړل چې که د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي دوی به له ولایتي ادارې سره پریکون وکړي. قومي مشر رحمت الله او دینی عالم شیخ زیاولا حکیمی وویل
که د ادارې دوام په همدې ډول وي جناب واری صاحب زمنګ د پاره دا اداره قابل قبول نه ده.
څوک هم راته جماعت کې بمونږ دي څوک راته د شپو لارو تر وځي څوک زمنګ د کانان وځي
کله چې حکومت په خپل دا کار وکي بیا به موږ چاته فریاد او شکایت.
په غونډه کې بیا نوالو درودات ولسوالۍ لپاره د بنیادی پروژو غوښتنه هم وکړه. خو د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وویل چې د کرنې په برخه کې په روداتو ولسوالۍ کې ګڼې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې 15 بیلابیلې پروژې تر کار لاندې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ، او که د مشال ریډیو وب پاڼه ته تاسو نشئ نیخ پنیغه ورتللی او سمارټ فون لرئ، نو بیا کولای شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ تاسو په خپل ټلیفون ډاونلوډ کړئ او د دغه اپلیکیشن د لارې د مشال ریډیو وب پاڼه ته ورشئ. د مشال ریډیو په وب پاڼه باندې نوی وازه تاسو دا روانه خبرونه په غږیز ډول اوریدلی شئ. تیرې غږیز خبرونه هم پرتی دي، خو د دې ترڅنګ نور ډیر په لیکلې باندې رپورټونه، ویډیوګانې، خبری، معلوماتي او تفریحي ویډیوګانې تاسو کتلې لیدلې او لوستلې شي. د مشال ریډیو د دیګړې د ریپورتونو لړۍ ته ورجو، د افغانستان په پکتیا ولایت کې خزې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د خزو او جنکو یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ګردې زخار د جنکو او لکانو یو شمیر خونځي د انټرنیټ د نورې فایبر له شبکې سره ونخلول شي. په دې ریپورت کې اورو چې د پکتیا د وی اوسیدونکو په غږ پیلېږي او زمونږه خبريال نجيب الله لوخیل راټولې ده.
دا خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه با سواد شي. نو باید خزه لپاره یو ډیر ښه د کتابتونونه یعنی تعلیمي برخې مرکزونه ورته وټاکل شي.
دا غږ د سناپنوم په پکتیا کې د خاري نسوانو خوانځي دی وزده کوونکی ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکا په نوم یو بل زده کوونکی وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په خوانځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې عامه مطالعه هم وکړي.
مطالعه ډیر ښه شی ده، خو متاسفانه پکتیا کې د خزل لپاره دومره سم صحیح ځای نشته چې مطالعه وکړي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست، خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دی پکتیا کې. متاسفانه خزل لپاره دومره ښه ځای نشته چې حالت مطالعه وکړي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي، په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردې زی په نوم یو بل جنې وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتون نشته. خود خزو او جنو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی حالت ورشي.
کله چې موږ په خوانځي کې خاص مطالعه کوو، د خوانځي کتابونه لولو، باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځیو د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي، او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر بر سره نخلوی چې په دې سره به خزې او نجونې په خوانځیو کې د انټرنیټ او مطالعه اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او خزو د علمي وړتیاو د لوړولو او خصوصا د مطالعه او انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره موږ په ځینو خوانځیو کې د نوري فایبر وصلو، او په دوه خوانځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابر شي او د مطالعه او تر څنګ د لینکن خوانیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاو چې هغه انټرنیټ د مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د هغوی له سهولتونو نه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
M A S H A A L
RADIO.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورجو د خیبر پختونخوا سواد سیمه ته د غلطه د زنګلات محکمې لخوا ځایی مدني فعالانو ته په زنګلونو کې د ونو کرلو طریقه او بیا ورسته د غې د خصمانه په اړه یو ورځنی تربیتی ورکشاپ شوه دی چې په کې ویل شوی غیر تر تربیافته کسان چې کوم بوټي ولګوي هغه کې 90% یې ضایع شي. په دې حق ته تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د زنګلاتو محکمې ځلي دفتر کې راجمشوي د گرین پاکستان او سکاوټ زلموتا د زنګلاتو پوهان عمر خطاب د بوټو لګولو او بیا ورسته خصمانی تربيت په مقول چې هر کال حکومتي ادارې د عاملس په مرسته په لکونو بوټي لګوي هغه د لپاره ضروری ده چې زنګلي بوټو لګولو طریقې د رضاکار او پیژني.
په بوټي لګول نه ټولو نه ضروری خبره د بوټي حفاظت کول دي. او سیکنډ خبره دادا پسواد کې اسپیشلی چې د چا پس مکو باندې تا پلانټیشن کوي پرایویټ اونرشپ وي نو التا خلق دا یو عام تصور دی چې هغه بوټی چې کوم دی هغه ځمکه سرکاري کیږي. دا بالکل غلطه خبره ده. دا بالکل نه سرکاري کیږي. درې کالو د پاره د ای پروټیکشن او منیجمنت ډیوټي د فارست ډیپارټمنټ سره وي. د درې کالو نه بعد په پراپر یو سټام پیپر په ذریعہ باندې هغه ځمکه دی ته واپس حواله کوي.
تربیت جوړونکې د گرین پاکستان نومي ټولنې سوات مشر نیم خان وای چې دوی مقصد داسې تنان تیارول دي چې په بیلابیلو سیمو کې د سکولز د کوونکو او نورو خلکو ته چې بوټي لګوي هغوی ته دغه تربیت وړاندې هم ورکړي.
د رنین ټریننګ مقصد دا و چې موږ به د فروری او په مارچ کې چې کوم شجرګاری مهم دی چې هغه ته لپاره موږ ځان پوه کو په طریقې پوه کو او چې څومره چې پلانټیشن ډرایو دی ودې کې ټول رضاکار دي. څوک پولیس والے دي, څوک سکاوټس والے دي, څوک میډیا والے دي, څوک کاروباریان دي, څوک سکول ټیچرز دي. دا موږ ته یو سوچ ته یو جذبه په ته در ټول شوی او موږ به د فارز ډیپارټمنټ سره څنګه په څنګ ولاړیو او ونې بوټي به لګو هم او بچکو به هم.
تربیت کې برخه اغستونکې د سوات سکاوټ اوپن ګروپ مشر اختر علي وای چې تربیت ډیر ګټور وو او دوی ترې ډیر معلومات ترلاسه کړل.
هر کال زموږ سکاوټس چې دي هغه ځکه نه باندې بوټي لګي خو نن چې کوم دوی موږ کوم ټریننګ را کوم ته کوم صحیح طریقو خواله نو ډیر زبردست هغه ان شاء الله کړي پیدا کړ او موږ به دا کو چې د دین به مخکې موږ خپل کوم رضاکار چې دي هغه پر ټرین کو چې په دغه طریقه باندې هغه دا بوټي ولګي او ان شاء الله چې په دې روان میاشت کې زموږ پروګرام درې چې موږ کم اس کم 2000 پورې دوی موږ ته داسې ایریا وخې چې دا دوی په خوخه باندې موږ کم اس کم 2000 بوټي دلته کې ولګو په سواد کې.
تربیت کې ویل شو چې د سواد په غرونو کې د هغې د مزاج مطابق بوټي لګول پکار دي او کالو سر په ځنګلو کې بوټي لګول شي خو غوره موسم یې د مارچ نه تر اپریل پورې او د اگست نه تر جولای میاشتې دي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سواد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې, شننې, تبصرې, خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه, فیسبوک, ټویټر او یوټیوب اوریدئ, لوستئ او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې د گوادر د حفاظت لپاره له د خارا اغزن تار یا کندتار تاول کیږي. دا کندتار د یو دیوال شکل لري چې امنیتی کیمرې به په لګي او ځای په ځای به د پوس سرتیری څوکۍ کوي. همداراز بخار ته د ننوتلو او د دینه د وتلو لپاره ځانګړې دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار یې دغلته د روانې سرمایه کاری او د سرمایه کارانو د باور پر ځای ساتلو لپاره کړی دی. خو بلوچ سیاستوال یې د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسي بولي. پاکستان اقتصادي راهداري لومړی لویا او تر ټولو نه زیاته لګښت لرونکې پروژه ده. دا چې په پوره کېدو سره به یې چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل او د اوس په نسبت په ډیر ارزان نرخ بل هوا ته ورسی. په دې موضوع زمونږه همکار بشیر غواخ یو تفصیلی ریپورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي ښار له 1500 اکړه ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعیا هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختمیږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سیټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سیټي یا زیرک ښار ویل شوی د امنیت ساتلو لپاره ضروري دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلي ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننٹس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنٹ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکه موږ دا گوادر سیټي از ا سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کوو او انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطرال نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پر امن دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، د هغه لپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی، او اوس هم چې څومره کارند شوی دی پای کې داخلك برابر شریک دي. چونکه بهر خطرات لګ ډیر شته دي، د هغه د وجنه مونږه دا موکا چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر حلق دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، ناغي داسې قسمه حرکت کول شي، نو که ان کیس خدا نه خواسته و دای دین کې کو داسې کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنت دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی، او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو 3 میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیریدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼه لیکل شوی چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خو
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زبان پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربیرا ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ڈیر معلومات کارا نے دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات و غواړي.
هغه پکې مو پکې لیکي یو کمپریهنسیو میټینګ راغواړو د بلوچستان کې څه دی اته او د سکیورټي سچویشن جنرالي سپیشلی چې کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي چې کوم نغواړي چې دا نړۍ شي او د اخصار چې د فلاش پوینټ او نغه جوادر وي هغه د فارا خامخا مطلب دی چې سکیورټي کنسیډریشن سره اګنور کولی شي. هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسئله دي چې کوم جواب هم غواړو حاضر خیال دا دے کہ فینس اگر فینس نو اگر کمپیریٹیولی اوپنی ہو دا بمنگ دا انٹیریئر جو تم منسٹری سے چا بچا دا مینڈیٹ ہے اگین نو بمنگ جان پلی دا دی دی وی ہات چتا
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د شپږ څلوېښت اربو ډالرو واخو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه اویا اربو ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره دوه ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې امله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیری او څو چینایي کارکوونکي وژلې دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز دوه ځانګړي ډیویژنونه، یو سمندري او بل ځمکنی، هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2,000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیسټم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د ایوی پټی او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا لخپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز CSIS یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 80% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لرې یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری رپورت ته ورزو. په 2020 کال کې د کلتور د نړۍ وتلو سیرو د تل لپاره د ژوند سره خدای پاماني وکړه او د ابدیت غیږې ته پناوې وړه. په دغه کې د هند، پاکستان، افغانستان او نړۍ وتلي فلمی ستوري، شاعران، لیکوالان، نساګر او د تورته نورو شوبو خلک هم شامل دي. نجیب عامر په خپل دی رپورت کې هم په دې اړه معلومات راټول کړي دي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
گوره چړیه شونډان نسته دی، لفسرین نسته، وربل لرم قیتک نسته، شایسته پښې لرم څپلۍ نسته، دا د سپین سپین مړوندونه گوره کریا تلاوې کریا نسته، بنګړۍ نسته، مګه شوی شاخر کوم نو زه څنګه کوم جیبونه نسته خو پیسې نسته.
دا د افغانستان د وتلي کومیډین، فلم ستوري او د تلویزیونی خبرونو د وړاندې کوونکي آصف جلالی غږ دی. هغه د 2020 کال په لومړۍ ورځ وفات شو. نوموړی په 25 کلنۍ کې د زړه د حملې له وجې له نړۍ سترګې پټې کړې. د 2020 کال په جنوري کې د افغانستان د سینما سره تړلي درې نور کسان هم مړه شول. اداکار اسد تاجزی چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ورته د استادۍ لقب ورکړل شوی و په همدې میاشت کې عمر د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان د سینما پیژندل شوی ستوري قادر فاروق هم د ورپېخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړه. د جنوري په یوویشتمه بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوان شیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. د هندوستان د فلمی نړۍ بالی ووډ لپاره هم 2006 کال غم جنو ځکه چې ګڼو وتلي فلمی ستورو پکې خپل مینوال خپه پریښودل.
لکیریں بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں.
عرفان خان چې د بالیوډ ترڅنګي په هالی وډ فلمونو کې همکار کړو د اپریل په 9 د سرطان ناروغۍ له وجې وفات شو. هغه په 55 کلنۍ کې مړ شو. په روان کال کې د هندوستان ځوان اداکار سوشانت سنگ راجپوت هم ومړ. هغه 40 کلن و او د ډیر ښه نور کار ته مترکی دا خو د جون په 14 مرګې مخکې شو. همداراز د هندي فلمی نړۍ یو بل ستوري رشی کپور هم را پریوتو.
بات یہ ہے کانچا کہ مجھے تیری شکل ہی پسند نہیں آئی، اس میں تیری بدصورتی کا کوئی قصور نہیں ہے. بدصورت میں نے بہت دیکھے ہیں لیکن تیری شکل سے گھن ٹپکتی ہے.
رشی کپور د بالیوډ د کامیاب ترینو فلمی ستورو څخه یو ګڼل کېده. نوموړی په ممبئی کې زوکړه و خو مشران د خیبر پختونخوا د سرخار پېښور نه هند ته تللي وو. په پېښور کې اوس هم د کپور کورنۍ حویلۍ موجوده ده. سخ کال روسي لیکوال او شاعر ایډوارد لیمونوف هم په 80 کې عمر. دا زیم آی ډی دغه مشهور ناول دی. د چک جمهوریت د فلمونو اداکار لیکوال او ډایرکټر یری مینزل په سپتمبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ له وجې مړ شو. د نوموړي فلم له نږدې لیدل شوي اورګاډي آسکار ایوارډ ګټلو. روسي خبریالې ایرینا سلاوینا په اکتوبر میاشت کې د پولیسو لخوا د هغې د کورنۍ د ځورولو په غبرګون ځان په اور وسېزلو. په فرانسه کې میشت جاپاني فیشن ډیزاینر کینزو ټکاډا په اکتوبر میاشت کې د کویت 19 ناروغۍ نه ومړ. هالنډي نژاد امریکایي راک موسیقار ایډي وان هایلن د اکتوبر په 6 د مغزو د سکتې له وجې مړ شو. دا هم داغه د موسیقۍ یوه نمونه چې هغه پکې برېښنایي ګیټار غږوي. دا موسیقي د مایکل جیکسن د یوې سندرې لپاره په 1902 کال کې غږول شوې وه. ایرانی کمپوزر او سندرغاړی رضا شهجریان د اکتوبر په 8 له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې سندره کې هغه وایي دومره مس یم خو چې مرګې راشي د ژوند مستۍ ختمې شي. سکاټلند د اکټر سیان کونری هم د 2006 کال د اکتوبر په 10 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. روسي لیکوال میخایل ژوانیتسکي چې د کامیډي لیکلو لپاره شهرت درلودلو د نومبر په 6 له نړۍ وکوچېد. 25 کلن افغان خبریاله ملاله میوان د دسمبر په 10 په جلال آباد کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وفات شوه.
د اختر په سبا راشه زبه دروسم تور سترګې سر لاسونه. السلام علیکم.
د جنوبی کوریا د فلمونو ډایرکټر کیم کیډک د دسمبر په 11 د کویت 19 ناروغۍ له وجې ومړ. هغه په 2014 کال کې وال سټریټ ژورنال ته په یو مرکه کې ویلی وو په ژوند کې لیدلې کړاوونه تل د فلمونو د لارښوونې یا ډایرکشن لپاره کارولی دي. د هالیوډ سره تړلی ګڼ کسان هم په 2006 کال کې مړ شول. په دې کې اداکار انر بلیکمن، اداکار چډویک بوزمن، اداکار چرمی بولک، اداکار شان کنری، اداکار رابرټ کونارد، موسیقار پیټر گرین، لیکوال وینسټن گروم جونیئر، اداکارا ډایانا ریګ او ګڼ نور شامل دي. په پېښور کې سندرغاړی شهریار شعور د جون په 19 د ورپېخې ناروغۍ نه ومړ. هنرپوهان وایي له دې زلمي ډېره تمه کې دا خو مرګي په تاند ځوانۍ کې له مینوالو بیل کړ.
ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے.
د پاکستان تلویزیون مشهور ویان طارق عزیز هم د روان کال د جون په 19 نیټه وفات شو. یو مهال دغه نیلامګر پروګرام ډیر مشهور و. د دسمبر په 19 نیټه د افغانستان د دری ژبې پیژندل شوی کیسه لیکوال محمد اعظم رهنوت زریاب په 80 کلنۍ کې وفات شو. نوموړی د لسګونو افسانو او د سو ناولونو لیکوالو. شیکسپیر په خپل یو مشهور نظم کې وایي ل ماشومتوبه تر زړښت د انسان د ژوند وو صحنه تمثیلیږي. هر کال د نورو خلکو ترڅنګ هنرمندان، آرټیستان، فلمی ستوري او لیکوالان مړ کیږي، خو سخ کال دا کچا لګل وړه ده. وجه به خی په دنیا کې د کورونا وبا خپرېدل هم وي، خو رابندرناټ ټیګور وایي تر څو چې د ځمکې په سر یو ماشوم هم پیدا کیږي نو ترې جوتیږي چې خدای له انسانانو ناهیلی نه دی.